پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورې د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان غونډه کې به مشخصي غوښتنې مطرح کړي
دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په موړ همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاجنډا کې
د کونړ په ځینو سره د سیمو تازه د پاکستان لوري راکټي بریدونه شوي
د سلطان ولسوالۍ د چوګان دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټي بریدونه کیږي
په کندز کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوي
دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي
تر هر څه مخکې بل احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو
سلام د ازبکستان یو تخنیکی ډله د مزار شریف هوایی ډګر ترمیموي سر له سبب په پلازمینه کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیلېږي او روسیې پر اوو تنو برتانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی بشپړ خبرونه له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یوه ډله د مزار شریف د هوایی ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف پرون وویل چې دا متخصصین به د راروان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي ازبکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر سره هم منلې ده چې د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو د ادارې په تیره یوه اونۍ کې نږدې 100 تنه مرستې په ترمز کې یو لوژستیکي مرکز ته انتقال کړي دي یو ان ایچ سی آر د تیرې اونۍ په پیل کې له دې ځایه 40 تنه لومړنۍ مرستې مزار شریف ته ولېږدولې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی او لنیمای ډیر وګړي له دې ګواښ سره مخامخ دي چې په ژمي کې به د خوړو لپاره څه ونه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې فوق العاده غونډه کې چې سبا د لیندۍ په 28مه په اسلام آباد کې جوړیږي د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارز د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبریالانو ته ویل چې لک تر لګه نوی پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروخ حبیب پرون په یو خبری غونډه کې ویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم تها د شپې لخوا پاکستان ته رسېدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده
تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې به د دې سازمان د 55 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي سره له سبب په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي علمګل حقانی دا خبرې نن په یو خبری غونډه کې وکړي ښاغلی حقانی ویل چې د پاسپورت د اخیستلو لپاره به انلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې په خوانې نه دی بدلې شوې دي هغه د هم ویل چې د نور ولایتونو تذکرو لرونکو ته به په کابل کې پاسپورتونه نه ورکول کېږي د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مخکې تر دې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش پیل کړی و، خو په کابل کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې دا بهیر په ټپه درېدلی و. د پاسپورت ریاست چارواکو د دې کار لامل د بایومیټریک ماشینونو خرابوالی بللی و. لازادی رادیو خبرونه اورئ. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپا محدودیتونو ته مخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د هغو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په اومیکرون اخته شوي او بستر شوي دي. د جرمني او فرانسې چارواکو پرون وویل داسې ښکاري چې اومیکرون به د کورونا د اوبا د پنځمې پیاوړې څپې سبب شي. د فرانسې حکومت له خلکو غوښتي دي چې واکسین وکړي او د کریسمس د میلو پر مهال کورنۍ غونډې محدودې کړي. ډنمارک ویلي چې تیاترونه، د کنسرت سالونونه، تفریحي پارکونه او موزیمونه به بند کړي. د آیرلند حکومت بیا پر دې غور کوي چې د بارونو او رستورانتونو د فعالیت وخت راکم کړي چې تر ډیره پرانیستې نه وي. او په هالند کې روغتیایي چارواکو حکومت ته وړاندیز کړی چې بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې خلک د کریسمس جشن او نوي میلادي کال رخصتۍ پیلوي. روسیه پر اوو تنو برتانویانو د هیواد ته د سفر بندیز ولګاو. مسکو دا پریکړه د لندن لخوا د لګیدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د برتانیا دغو وګړو له نږدې د روسیې پر ضد په فعالیتونو کې برخه درلوده. لندن په 2000 کال کې د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په تړاو پر اوو کسانو چې ادعا کېده د روسیې د امنیتي ادارو مامورین دي برتانیا ته په ورتګ بندیز ولګاوه. د شوې ادعا له مخې د کسانو ناوال نه ته د زهرو د ورکولو په قضیه کې لاس درلود. مسکو په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړی دي. او د فرانسې کښتیو پرون یو سلو اته دیرش تنه کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چنل له لارې د برتانیا سواحلو ته ولاړ شي وژغورل. فرانسوي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې تیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بیرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میلادی میاشت کې 28 تنه کډوال چې افغانان هم پکې وو وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2021 کال له پایله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د برتانیا خواته تللي دي. د نومبر په 11 په 1515 کډوال د برتانیا سواحلو ته راورسول شول چې دا په یوه ورځ کې د سیمې ته د کډوالو ته د رسېدو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه لسره ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاري سازمان او آی سی غونډه کې به مشخصې غوښتنې مطرح کړي. د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل، له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې د دې غوښتنو مهمې برخې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او پکې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن پاکستان ته رسیدلې. د دې غونډې اصلي هدف په افغانستان کې روان بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې د ګډون په موخه د امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې. دا غونډه چې سبا د یکشنبې په ورځ کېږي د نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو استازي په کې ګډون کوي. که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د مرستو جلب دی، خو طالبان د یوې مشخصې اجنډا سره پکې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د دوی لومړیتوب د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او له افغانستان سره په اقتصادي، بشري او ډیپلوماټیکو برخو کې د مرستو غوښتنه ده.
د دې رول ډیر مهم ده، خصوصا د افغانستان د ملت سره د همکاري حکومت چې له جنګ راوتلي دلته د پانګونې همداراز د سیمې د امنیت په واړه همکاري او د رسمیت پیژندلو موضوع د بټول پاتې کېږي.
پاکستان ته له سفر وړاندې د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون کوونکي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا غونډه مهمه وبلله. هغه وویل هلته به په بشري، اقتصادي او سیاسي مسایلو بحثونه وشي. پاکستان چې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه دی، چارواکي وایي هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د نازک حالت په اړه د نړۍ پام ور وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر شپه د بول په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې خبرداري ورکړ که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي سیمه او نړۍ به هم اغیزمن کړي.
موږ نه یوازې د اسلامي امت بلکې د ټیکټ د ټول نړۍ د پام را اړولو هڅه کوو چې د افغانستان حالت نازک دی. هلته یو بشري ناورین پیلیدونکی دی او که خدای مکړه هلته اقتصادي سقوط راغی او هغه ستونزې او ننګونې چې نږدې 18 میلیون افغانان سره مخ دي دا ستونزې به ټول سیمه اغیزمنه کړي.
د اسلامي همکاریو سازمان غونډه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او تمه ده چې د نړۍ د نوي هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون وکړي. دوی به تر ډیره د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او تمه ده چې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه په همغږۍ او د مرستو په ډیرېدو سربیره به له طالبانو مشخصې غوښتنې هم مطرح کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړته د کونړ او نورستان ترمنز د کونړ په سرحدي سیمو له هغې ډلې شولتن باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستاني لورینه راکټونه ایشتل کیږي. په دې اړه باندې له سیمې نه زموږ خبریال یو رپورټ رالېږلی چې تاسو اوریدو ته رابوله.
د کونړ شولتن ولسوالۍ چې له تیرو یو لسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شولتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړې هم ده. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته ویل د طالبانو واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شولتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شولتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شولتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلي چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شولتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلي چې پر شولتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دي او د خلکو کورونو ته هم څنا څه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي مالونه دي نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې. تیره میاشت تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت یو میاشت ډز بند وکړ خو د میاشتې پوره کېدو سره اوربند پای ته ورسید او یادو وسلوالو د کوزی پښتونخوا په څو ځایونو کې پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی طالبان وای په پاکستان کې بعد شرعي نظام در وستلو پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. په کونړ کې په تیرو شاوخوا شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو او نورو تیارو په وسیله زیات هوایي بریدونه شوي چې په کې د وسلوالو طالبانو او پاکستاني وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د طالبانو له واکمنې دور وروسته په کونړ کې د لومړی ډرون برید دی چې تر سره کیږي، خو تر اوسه مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په افغانستان کې بیا په تیرو څلور میاشتو کې دا دوهم برید دی چې لومړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور امریکایي ځواکونو ترسره کړی وو، او په کې نږدې لس تنه ولسی وګړي وژلي وو. په کابل کې هوایي برید د امریکا حکومت یو ساهوه او خواشینوونکې پیښه وبلله او بخښنه یې هم وغوښته.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګست. د روسیې دولتي ټلویزیون آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده له څه مودې راهیسې په جرمني ژبه له جرمني څخه خبرونې پیل کړي دي. د جرمني د حکومت د قوانینو اجرا کوونکو دغه چینل پر ضد په دې خاطر قانوني اجراءات پیل کړي چې له جواز پرته خبرونې پیل کړي دي. جرمني د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خبرونو اجازه نه ورکوي. اسمت ساروان دغه موضوع کتلی او جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د جرمنی قانون نافذونکو په خپل خوره کې له لایسنس یا جواز پرته د روسیې د دولتي رسنۍ آر ټي چې په خوا راشیا ټوډي نومیده پر ضد قانوني اجراءات پیل کړی دي. د راشیا ټوډي یا آر ټي د جرمنی ژبې چینل د دسمبر په 14مه ناببره په جرمنی کې د سپوږمکۍ د لارې خپرونې پیل کړې. جرمنی د بهرنیو هیوادونو دولتي رسنیو ته د خپرونو جواز نه ورکوي، خو د راشیا ټوډي د جرمنی ژبې چینل په برلین کې دفتر هم پرانیستې دي. آر ټي چې په لویدیس کې پر دې خاطر نقد کیږي چې د کرملین د تبلیغاتو سرچینه ده، له څه مودې راهیسې هڅه کوي چې خپل د جرمني ژبې تلویزیونی چینل پراخ کړي، خو په جرمني کې لایسنس نه لري. د آر ټي جرمني چینل لا هم آنلاین خبرونی او ویبپاڼه لري چې په جرمني کې لیدل کېدای شي. په اگست میاشت کې د جرمني گاونډي لوکزامبورګ د آر ټي جرمني ژبې چینل ته د خبرونو اجازه ورنه کړه، ځکه چې له برلین څخه خبرونی کوي یا د خبرونو مرکز په برلین کې وو. خو د آر ټي همکاري رسنۍ نوويستي تلویزیونی چینل وروسته لدی چې په لوکزامبورګ کې د جواز په ترلاسه کولو کې پاتې راغی، په سربیا کې جواز ترلاسه کړی دی. دا خبره تازه د دسمبر په 14مه هغه مهال څرګنده شو چې د آر ټي د جرمني ژبې چینل په جرمني کې خبرونه پیل کړي. د دغه چینل پر خلاف په جرمني کې د قانوني اجراءاتو پیل کېدای شي د دغه چینل د بندیدو یا تر 15 لک یورو پورې د جریمه سبب شي. د آر ټي د جرمني ژبې چینل د دې اقدام په وړاندې په خپل ویبپاڼه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک دی د اروپایانو د لایسنس قانون لیکلی چې دوی ته د کیبل او سټلایټ خبرونو لایسنس په سربیا کې ورکړی شوی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای د 401 مالی کال د بودیجې مسوده نهایی کړی ده. د دې وزارت وای احمد ولی حقمن نن ازادي رادیو ته وویل د سګری مالی کال بودیجه به ډیر ژر د تایید لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت وای کڅه هم په دې اړه د زیات جزئیات لور کولو څخه ډډه وکړه، خو ویل د بودیجه د بهرنیو مرستو پرته چمتو شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر نظام په کلنۍ بودیجه کې شاوخوا 15 او 20 سلنه بهرنۍ مرستې شاملې وي. د 401 مالی کال بودیجه
څلور سو درې او میلیارد افغانۍ و چې درې سو یولس میلیارد عادي او یو سل یو شپېته میلیارد پراختیایي بودیجه وه. په لوګر ولایت کې د بهرنیو اسعارو په راکړې ورکړې بندیز ولګېد. د دې ولایت مقام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې سر له نن یعنی شنبې ورځې ټولې هغه اټې او مارکیټونه به په افغانیو راکړه ورکړه کوي. د دې ولایت د چارواکو په وینا کله دې وروسته هټېوال راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو وکړي له پېژندنې وروسته به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. له دې وړاندې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ملي خیانت یاد کړی و او ویلي و چې د ترسره کوونکو سره به د ملي خاین په توګه چلند وکړي. دا اقدامات وروسته تر هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډالرو بیه د افغانیو پر وړاندې په بېساري ډول پورته شوه. طالب چارواکي د ډالر د بیې د پورته کېدو یو لامل په دغه هیواد کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د افغانیو پر ځای په ډالرو راکړه ورکړه ګڼي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر څلور نوي افغانۍ پنځلس پوله، یو ایرو یو سل نولس افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سل اووه دېرش افغانۍ، یو سودریال شپږ ویشت افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر هندي کلدار یولس سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه اتیا افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي. په دې ولایت کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه یو راپور ته.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. پنځه څلوېښت کلن عبدالستار لګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته پسې راځي، د دغه لسخنی وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه، ته مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ش ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلی؟
د کال اره درخته لس منه پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوم. هو یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه پنځه سوه منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږ کال حاصلات یې ښه وو ماشاءالله، نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه وو.
کاروانګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اووه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادی رادیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. وربشو خوست، خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي چې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته ونه لیږل شي نو خرابیږي او دوی به په میلیونونو افغانۍ زیان وویني. بل لورته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. په دې اړه نجیب الله خیل یو رپورټ جوړ کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځ هم ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هره لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لار برابره شوې وه چې د کرایې ولویه برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرویر د خلک سره مثال کټل د صغیره غریبونوستي مثال مولې پوتو دی مولې خروب شو ملک میگی په شپاک یو کیلو دو کوموي او مطلب دا دی 2 کیلو اسړای کیږي چې چا کړی وی دا ملک یو کیلو برای کیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میگی ستر چرواک نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میک د مول ناکل کی وی بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته کوم مول کو بل دلیار ته اغه ډیر جگ و بیا میخ تا ورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میک بیا د مول واپس پاکستان ته شریک د پاکستان بلیار چاینا ته وړ یس چې داغه پوس لیار چې کی ما دو ده وې دلیار چې اغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار ده چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یونه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته ندرې می پاکستان ته ندرې می وره می چین پاکستان سګه یو باید میتا امارات لیار خلوص کو کا دوله خلوصای کا دوله خلوصای چې می مولوزی
بلدوز ته د خوښ چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بلی وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایلې ته پټم دي. خوست وادي مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شنبه د زنغوزیو لیکتل لارې جوړی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو ته غوږی است په دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام سلا شر پنځه خبرونه کو مخکې لدی چې نیمایي برخه ته ورسیږو یادونه کوم چې د سریلانکا د کرکټ په غوړه لیکي بیګا یو ځوان افغان لوبغاړي نور احمد لکھنوال په څلور اورونو کې دولس منډي ورکړې دي دوه لوبغاړي سوزولې دي یو لوبغاړي چې د سوزولې شعیب ملک دی جالب دا چې شعیب ملک د تر عمر هم 15 کاله زیات کرکټ کړی دی لکھنوال اوس ولس کلن دی او د افغانستان د کرکټ په نولس کلنو ټیم کې لوبیږي دی په بګ باش او ځینو نورو غوره لیګونو کې هم د بالر په توګه اخیستل شوی دی په چپ لاس بال کې او چاینامن بالونه کوي وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لنډ خبرونه له احمد تکل اورو
له ازبکستان څخه د تخنیکی متخصصینو یو ډله د مزار شریف د هوایي ډګر د تجهیزاتو د ترمیم لپاره د ښار ته رسیدلې ده. ازبکستان وایي چې دا متخصصین به د روان 2022 کال په لومړیو کې خپل کار بشپړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې دي. په دې غونډه کې باید د اسلامي هیوادونو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري بحران د حل پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي چې سر له سبا به په پلازمینه کابل کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس ویلي دي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره به آنلاین فورمې ډکېږي خو د په وینا فورمې پخوانۍ نه دي بدلې شوې دي. په نړۍ کې د اومیکرون په نوم د کورونا د اوبا د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی او اروپایي هیوادونو یو لړ محدودیتونو ته مخه کړې ده او روسیې پر اوو تنو برطانویانو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی. مسکو دا پریکړه د لندن له لورې د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې کړې ده.
لاند خبرونه مو اوریدل احمد تکالو چلند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس په ورشو دوی مینیمای ته په دوی مینیمای کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی د مخدره موادو پر ضد د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پر راشه دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
در جریان بسیار سال گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن به شفاخانه تخلیه شدن.
و یو بل راپور که به واوری چی زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساری ناروغیو د ډیرو دو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاری بیا د مختلف ساری ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړ اغیز کوي په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفینه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه به اشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي چې ډورته بیا تاوان راوړیا به چې نو وکړي ډورته براره.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیرې و اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړی موندل شوی چې د سړې هوا له امله یې ساخه تلې و. د هرات ښار اوسیدونکو ادعا کوي چې په تیرې و اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړ شوی، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د دوو تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپنا برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دغو معتادینو شکایت چې په همدې ورځو شپو کې د سړې هوا له امله خپل معتاد ملګري له لاسه ورکړي. دا معتادین په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له ډاره د هرات له ښاره بهر لرې سیمو ته تللي وو، خو اوس د هوا په سړېدو سره یې بیرته د هرات ښار ته پناه راوړي. معتادین او د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرې یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي پر رسیدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته ویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړی د روغتون ته ورول شوی، خو د لاړېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ په تیرو 24 ساعتونو کې د معتادینو دوه مړی ترلاسه کړي چې له بده مرغه د سړې هوا له امله مړه شوي او مړی یې روغتون ته راوړل شوی دی. که د مړو نور شمېرې خپرې شوي وي کېدای شي هغه پیښې وي چې مړی یې زموږ روغتون ته نه دي راوړل شوي.
د
طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر عذاب پذیره دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنۍ پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیږي چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر او په دې ورستوي کې 3000 نور ناروغان هم پکې بسترې سول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتلن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیږي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
د طالبانو حکومت په تیرې اونۍ میاشت کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رسیدو سره بې سرپنا معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کی
دو زین د یو لن مهال زینونه او مهال زین لن مهال زین د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کی زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی د ته هغه بریف سایکوز یا لن مهال لیوانتو د شکل او خریدا ګوشکی دی دا. فرمثال خپل خزې سره خپل مشومان سره کوټه کې نسیم دي دا ډېر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډېر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف کوي. کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او مهال چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 15 مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي د اخره د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وي چې مور
او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعض شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم د تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چې د پلاسنتا تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي هغه تاثیرات از مور باندې کې دغه درې چند صدر چند په جنین باندې تاثیر کوي چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله شوې زیږي یا لور زیږي شو شکل دی ولدي بلدي کله چې اولادت کوي وي ورځنه د ورځنه ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خبرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده اوس له ستونزو سره مخ شوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشي کولې، خو اوس د دې سیمې په هر څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشي کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سورنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سورنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سورنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یکی از برنامه
د نشي موادو د زیانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پر وځای سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې عمله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دوی متادو یا روردو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسېږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیايي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اروا پوهان وایي چې معتادین هغه محل منځوي یا ګوخه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه جنې وکړي او وې ترټي. په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بالاخره ځان وزني. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورني ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نعمان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دی سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده؟ ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپله معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم ځانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخ کې په ورس کې 500 افغانی دا مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دی باندې بد اغیزه کوي. بالاخره بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوشه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلاری دا مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی و انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرټ اسکول، چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یا ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي، یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لور یې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی، هغه د پوډري زوی راغی. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لامنځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین له ګوښه نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي له لحاظ او دینی له لحاظ او فرهنګي له لحاظ او مسلکي له لحاظ دا پیشنهاد دي چې د مون خلک د یو مریض په سترګه قربان دی وګوري، هغه سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي، هغه سره ښه چلند وکړي، د دمدغه تبعیض او ډیسکریمینیشن او بدبینی او هغه ځان لري وساتي، نو خپل هغه انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن خنشی سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه حقیقي. او بل مهمه خبره داده چې زمونږ په دغه ایواد کې معتادینو بخش کې زینه انجوګانې کار کوي، خپل وزارت ساتامي د کایش تقاضا او کایش ازرار مرکزونه دي، زمونږ ایوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لار شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغه ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره سر رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
راځه کرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنونزو سره مخ کړي ده، په دې اړه به د پلار خبري واورو.
دلته د الکان سره به ګرځي، د سیګریټ میګریټ چار سوال پټي واله، د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وه، دلته خو بيخي دي نو سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس. زه د کارم با ز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي وس، چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به مور کړه، کار په سی به مې ولګي، بیرته به یا تاوان راوړ یا به چې نو کړي بیرته به راغلی. چې د تا مې کوزدا او ادم نه وکړای د ښه کار کاو، لار با مثلا کار به کاو چې به تا کور ته راغی سوجي به راوړه، مثلا ترکاری به راوړه، هر شی به کور ته راوړو بيخي خو. او اوس دا سيګريټ ميګريټ و چې با سيګريټ ميګريټ نه یې چرس نه یې بازاتي کور کې جنگ شروع. بس خور ته پقاریږي، مور ته پقاریږي، خځه سره جنگ کوي، دغه سی بس چټي چټي غږیږي. بس زه چې کور ته راسم بس مور یې وای دا وای چیرته بوځه یا هسپتال کې واچو یا چیرته واچو. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی دا بس کار پې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم ولا کمې کور چلیږي، کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي دغه نه راوړي 50-60 روپۍ هلته د سیګریټیان پې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي یا سیګریټ میګریټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ور سره گزاره کوم، مور یې گزاره کوي، خوند یې ور سره گزاره کوي، ښځه یې ور سره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که د نشه نه کولای ما به زندگی ښه برابره سوې واز. د مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، د پوخ به مې جوړ کړې، کور به مې زندگی به مې برابره کړې و. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دادا د جان محمد اکا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ پخیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا میلما خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد تو مخ کې شه موږ بدر پسینو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چه اومو نداری.
رازه رازه نمو داری.
چه گو رشا
محمود خانه رازه پا دقا توشکه کینه.
سامده داده کینو
عجی سب سامد خانه تا پا دقا بلا توشکه کینه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریکتیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چه داس خیخان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره تیو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکا.
سمه ده پلاره داده دره چه اومیه.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ گلالی دی محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
دی محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالی یاده اوم.
چه شای؟ بریالی؟ آقا پودری بریالی یاده؟
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده. پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج که ولی اول به علاج کلی وی او بیا به مونگتو پا مرکر آقلی وی. بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج ته غاړه ږدی که نه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وزله خلکیو نه میوینی چې زه په داسپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیر پیسې لري. هم به مونږ مړ شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زوره کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې.
خدای ته به څه جواب وایې؟ بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
هو سړیه، عذر درته کوم، زاری درته کوم، پوړنی درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.